د ازادي رادیو د نن ورځې دولس ساعته خبرونه ته هر کله د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واوري چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي وایي کورونه یې ننړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ راچپه سو، موږ تر لسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
یو شمېر نجونو محصلانو د دوی پرمخ د دولتي پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په څو لنډو ورځو کې به پوهنتونونه بیرته پرانیزي، خو دا ځل په بله بڼه.
البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اولاسو لپاره به جلا درسونه وي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي یې له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تباه شو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسیدلې.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن پنجشنبه د څوارلسم هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي دیرشمه د 2022 میلادي کال د جنوري شلمه ده. دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې ولیدل او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې وکړې. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټی ان ټی او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د ځنډ نه پېښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران له باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړیتوب د ایران له پخواني والي اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې، خو راپورونه وایي چې کوم جوړجاړي ته ونه رسېدل. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووزي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړم ورځ افغان لوبډلې پاپا نیو ګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 19 کلونو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دو راتلونکو لسیزو لپاره د دو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي همکارۍ د اسنادو طرحه موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلی چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریې د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دو هیوادونو د همکاري هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلي سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایی د ایران پر ضد امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالتونو د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي چې 44 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزي بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزي بانک په شمول د دغه هیواد پر یو شمېر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي ډیره سزا یې 40 کاله حبس او $1,000,000 جریمه ده. د امریکا دو سترو مخابراتي شرکتونو AT&T او ورایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د زند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغو دو کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافر په سفر کې د زند مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بې سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره وبخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلن فدرالي ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکا یو هوایي شرکت دلتا ویلي د 5G د خدماتو پیل مثبت بدلون دی، خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجون که بانده منفی اغیز درلودلیشی.
ده افغانستان ده چولوی و خارنو ده هوا ده حالاتو اوراندوینه. اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.3، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.6.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخې بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د بادغیس زلزله ځپلي وایي لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبې په ورځ سخت زلزلې وشوې او لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوښت. زلزله ځپلي چې د کور وسایل تر کنډوالو لاندې شوي او هوا هم ډیره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه نور بله اسمت سروانه واورو.
د بادغیس ولایت زلزله ځپلي وایي چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبې د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې زلزله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرژوبلو تر څنګ دې زلزلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلي مرسته غواړي. نجیب الله نجیبی چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له 9 غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړې شوې وه. یو بل زلزله ځپلی خیر محمد وایي
دیوال پر موږ را چپه سو. موږ تر لسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو. یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو. د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي. دی زیاتوي
یو تن شهید شو. زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مو لرل له لاسه ورکړل، نور بې کوره یو، هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلي چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د موندلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر انجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله ښیي چې طالب چارواکي په خپلې ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي او نارینه او ښځینه محصلان به د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپلې زده کړې بیرته پیل کړي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي. د ښځو د اخونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
څه فکر کوم دا چې په دې وروستي ورځو کې چې کومه رنگینه پیاوړې او اغیزمنې جبهه عملا مبارزه کوي، د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي، هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي، او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام وړ اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې په روان سورز کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان سي. ذکر او ناس دواړه کولی سي چې خپل درسونه وایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکر لپاره به جلا درسونه وي او د اوناس لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین نه د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلیدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل: طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله من دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سهار بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیز په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیز بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډیرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارده ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل ورځپاڼې د مولوي حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلي دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بېوزله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادي حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونې بیا د ښځو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او په لویدیځ کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمني د افغان نجونو او ښځو پر ژوند خورا منفي اغېز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اګست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلي چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي، او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسیږي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې لږ تر لږه 550 زره افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي تر اوسه له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي له منځه وړي دي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي. د دغه غرني ولایت اکثره اوسیدونکي په مالداري بوخت دي، ځکه په دې ولایت کې کرنیزه ځمکه ډېره کمه ده. دوی وایي چې په دې تیرو 20 کلونو کې په دې ولایت کې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم نه دی جوړ شوی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوی دی، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخه نه خوړل بیخي د مال تبا شو سږ کال، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غوا وچکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغي یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او له یاد مرض څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کړمزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کې زخمونه په تپې سره چې دا په خوسکو کې چې نو به مرجوب لاړی، دا خوسکې چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې سره مقاومت وکړي. په دې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته به چې ادرس سي یا 5 سي خوسکو ته کېږي او 10 سي چې دي دا به غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره ویترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا طبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېښت سلنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی، په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل روزګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداری په بخش کې ډېره زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د طبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روسیا او اوکراین په پوله کې د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا ولسمشر تر ډېره توانېدله چې خپل اروپایي متحدان پر اوکراین د روسیې د احتمالي حملې په وړاندې را یوځای کړي او سخت اقدامات غوره کړي. اوکراین د ځان د دفاع لپاره له لویدیځ څخه د وسلو مرسته غوښتې ده. نور بل اسمت سروان وورو.
سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکوي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، تېره اونۍ د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل
په راتلونکو څو اونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیز هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسله واله مرسته غوښتي. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یوځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولی په اوږدو کې ترنګلتیاو ته په اشاره خبریالانو ته وویل
په اوکراین کې د کړکېچ د وضعیت په اړه حالت په رښتیا ترنګلی دی. موږ وینو چې وسله ورکول کېږي. موږ هلته د لویدیځو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکېچ سبب کېږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
د بریتانیا یو شرکت داسې پیاز موندلې چې د ټوټه کولو په وخت کې د چالو سترګو اوښکې نه بهیږي. نور به له احمد شي برابرو.
تمه ده چې روانه اونۍ دا پیاز د بریتانیا په یو شمېر بازارونو کې د خرڅلاو لپاره کېښودل شي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د دې پیازو د تولید لپاره تر دېرش کاله ډېرې هڅې شوي دي چې بالاخره داسې پیاز ترلاسه شول چې هغه ګاز پکې کم وي چې اوښکې څڅوي. ټاکل شوی دی چې د دې پیازو درې کڅوړې په 1.5 پاونډه وپلورل شي. ویټروس پلورنسي په دې پیسو د عادي پیازو 4 کڅوړې پلوري. دا پیاز مخکې لا د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کېدل، خو پیر او پلورې عام شوی نه دی. په 2013 کال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د دې پیازو خبر خپور کړی و. دا پیاز چې د ټوټه کولو په وخت وښکې ورسره نه څڅېږي له اصله هم داسې دي او داسې نه دي شوي چې ساینس پوهانو یې وړ ور بدل کړی دی، خو دوی دا هڅه کړې ده چې دا زیات تکثیر کړي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې ښیلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه مفصل بحثونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 1900 د کشر لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي اټومي موافقه د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسي سره په موسکو کې وکتل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی ده. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو AT&T او ورایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښودو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځنډوي. ازادي رادیو اوري که مو غوښتي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. دا سهرنی خبری مجله هم تاسو په تو پیغامونو اون پای ترسو.
تاسو لا پیغامونو
اوسه کولا خبرې کوم لغمان ولایت نام کرغی ولسوالی نه. زه د ازادي راډیو ډېره مننه کوم، سل کلنه مبارکي ورته وایم او موږ خاص ملګري اورېدونکي ډېر موږ ته خوشحاله یو. موږ ډېر اوازونه اوچتوي خبرې کوي. زه په خپله دا سل کاله کېږي چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي، خو زه دغه ازادي راډیو نه ډېر خوشحاله یم، د کارکوونکو نه ډېر خوشحاله یم او د ازادي راډیو نه خوشحاله یم او ډېره مننه ته کوم. وسلام. پیغام دا د ازادي راډیو کارکوونکي جلا پاک سرفراز لري. زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي. دا د سن بولدک د چمن په بادر کې چې دغه پولیس ولاړ دي د پاکستان، دغه د مسلمانان وهي زیروي سپېږیر زنانې وشان ټول وهي، پر هغه سربېره د سکري هم ورچري. نو دا خو د هېڅ قانون کې نشته د سکري چلېدل. دا خو نه جرم کړی دی، نه جنایت کړی دی، نه پښې نیولی دی. نو که یو راپاس کوي هم واپس کوي کې راپرېږدي د سکرو د چرلو حق نه لري، نه قانوني نه شرعي د کفر په قانون کې نشته. نو دغه خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د دازره خلاص او د خلک د پولیس افکارم له دازره دوه د شر خلاص شي. دغه کارونه نه کوي، دا ډیر ناروا دی. علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې دا ابو طاهر خبره کوم. تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره. السلام علیکم ورحمت الله.
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدید توجه وشي. باور وکړم په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼی اوښکې تویږي او یوې خواته غږ نه کېږي، معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم اسات چې راځي له غفر نه کوي. عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي، باید چې نړیوال کوم کومک وي، باید چې اولین له هغو سره وکړي. دلته کومک له داسې خلکو سره کېږي چې ټول د وسطو والا او الغداري ودا سر لغي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.